شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل ټولو همکارانو سره درته خراغ لاستو او ری چې په کابل کې د کابل په هنتون په شمول باندې د بیلا بیلو په هنتونونو محصلانو نن اعتصاب وکړو وای چې د خپل مترز او استادانو ترڅنګ به ولاړی پر روانه خبری مجلې کې د دې مسلې تفصیل اوریده به هم ووري چې د افغان حکومت ځینی مخالف سیاسي ګوندونه ټینګار کوي چې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه له ملي اجمانه په ګټه اخیستو سره د خلکو له احساساتو سره لوبې ونشي. نور راپورونه هم لرو، البته په د عراق هم راپور لرو چې په تیرې یوې میاشتې کې ویل کېږي څه باندې زر کسه په کې وژل شوي دي. خو لومړی به راشو خبرونو ته. جان اقا الکوزي د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه به په شلو ورځو کې په بشپړ ډول د جګړې مشري ترلاسه کړي. ولسي جرګې د جمهور رئیس او لوړ رتبه چارواکو د معاشونو او لګښتونو قانون تصویب کړ او د پاکستان نوي پارلمان لوړه پر ځای کړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه به په راتلونکو شلو ورځو کې په بشپړ ډول د افغانستان د جګړې مشري ترلاسه کړي. بسم الله محمدي دا خبره نن په شمال کې د 303 په امیر قلي اردو د پخواني قومندان جنرال داود داود د مړینې په دوهم تلین کې وکړه.
لټولو هغه سیمو څخه چې د ناټو او یاو نه تر 15000 ځواکونه وتلي هلته وضعیت ښه شوی دی. زموږ امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې په هغه سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
بسم الله محمدی دغه راز ویل افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د انتقال څلور پړاوونه په سم ډول ترسره شوي. د افغانستان ولسی جرګې نن د جمهور رئیس او یو شمېر نور لوړ پوړو دولتي چارواکو د معاشونو او نورو لګښتونو قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې د افغانستان جمهور رئیس ته د هغه د معاش او نورو لګښتونو لپاره د میاشتې 9,60,000 افغانۍ ځانګړې شوي. په دې قانون کې د جمهور رئیس د مرستیالانو، د کابینې غړو، د سترې محکمې د رئیس، د ملي شورا د غړو، لوی څارندوال او ځینو نورو لوړ پوړو کسانو د معاشونو اندازه هم ټاکل شوې ده. یو شمېر وکیلانو له دې قانون سره مخالفتونه وکړل خو بیا هم د رایو په اکثریت تصویب شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ وایي هڅې روانې دي چې سږکال د زړو پاسپورتونو پر ځای په بشپړه توګه د الکترونیکي پاسپورتونو ویشل پیل شي. ښاغلی پتنګ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
مونږ په دې هڅه کې یو چې همدا سږکال دا ظرفیت پیدا کړو چې د مخکنیو پاسپورټونو کار خلاص شي او سل په سلو کې به یې نوي پاسپورټونه ځای ونیسي. زه ډاډ درکوم چې دا پاسپورټونه سل په سلو کې خوندي دي او هیڅ ستونزه به ونه لري.
افغان حکومت په دې وروستیو کې د الکترونیکي پاسپورټونو ویشل پیل کړي. ښاغلی پتنګ وویل چې اوس هم هر ورځ په کابل کې شپږ او اووه سوه کسان د الکترونیکي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د کابل امنیتي مسولین وایي د دې ښار په میوند واټ کې نن د 14 له امله درې پولیس ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندان مرستیال جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن مازیګر په 4 بجو په یو لاس ګاډي یا کراچۍ کې د خودل شوي مایل له امله وشوه. جنرال امین وایي د پیښې ځای ته نږدې د ترافیکو یو غرفه هم شته خو تر اوسه د 14 هدف نه دی څرګند شوی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دا مهال څه باندې شپږ میلیونه ماشومان له تعلیمه بې برخې او په شاقه کارونو بوخت دي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیرې آمنه افضلی نن په هغې غونډه کې وکړه چې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون چارواکو وویل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. په بامیان ولایت کې نن د نوري فایبر د پروژې کار پیل شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انجینر امیرزی سنگین په بامیانو کې خبریالانو ته وویل د دې پروژې کار به په دوه کلونو کې بشپړ شي. د امیرزی سنگین په وینا نړیوال بانک ژمنه کړې چې د دې پروژې د عملي کولو لپاره به د مخابراتو له وزارت سره 10 میلیونه ډالر مرسته وکړي. سنگین زیاته کړه د نوري فایبر شبکې د پروژې په عملي کېدو سره به بامیان، دایکنډي او غور ولایتونه د انټرنیټ له لارې سره وصل شي. د بلخ والی عطا محمد نور وایي په الکترونیکی تذکرو کې د قومیت د نه لیکلو پریکړه د ولسی جرګې صلاحیت نه دی. نور تیر ورځ په مزار شریف کې یوې خبري غونډې ته ویل په تذکرو کې د قومیت معلومولو او لیکلو لپاره بل هر اقدام څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د تیرې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې د قومیت د لیکلو ډډه وشي او یوازې افغان دی پکې ولیکل شي. د بلخ والی په کابل کې د پنجشنبې ورځې هغه مظاهره هم وغندله چې دی ایران ته په جاسوسۍ تورن کړ. خبرونه لازادي راډیو ری. د پاکستان نوی پارلمان نن لوړه پر ځای کړه او په دې توګه د دې هیواد په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې واک په دیموکراتیک ډول پکې انتقال شو. د لوړې مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې په اسلام آباد کې د مهمو حکومتي ودانیو او دفترونو د سیمې یعنی سرې ساحې سخت امنیت نیول شوی و. د مسلم لیگ نواز ګوند یو جګپوړي مشر احسان اقبال له لوړې مخکې پارلمان ته د ننوتو پر مهال په پاکستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو خو حکومت کول او د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندیدو خبره وکړه.
Also we would like to work with international
مونږ غواړو له نړیوال ټولنې سره کار وکړو او هغوی قانع کړو چې په یو اړخیز ډول د بی پیلوټ الوتکو حملې د نړیوال قانون او د پاکستان د ځمکني حاکمیت سرغړونه ده. دا ډول حملې ممکن د ګټې پر ځای تاوان وکړي او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات راوپاروي. په دې توګه په دې پالیسۍ باید له سره غور وشي. د پارلمان نوی رئیس نوای رئیس به د دوشنبه پورز د سری د پټو رایو پر اساس وټاکل شي. نواز شریف چې مسلم لیگ ګوندې د مې میاشتې انتخابات ګټلي په رسمي ډول به د ولسی جرګې لخوا د صدر اعظم پر څوکۍ وټاکل شي او د چهارشنبه پورز به لوړه وکړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نوویل له مظاهرو او اعتراضونو سره سره به د استانبول ښار په مرکزي برخه کې د تقسیم میدان د پراختیا پلان پر مخ بوزي. اردوغان ژمنه وکړه چې نظم به اعاده کړي او په مظاهره کوونکو یې غږ وکړ چې مظاهرې د سمدستي بندې کړي. د ترکیې پولیسو نن له هغو مظاهره کوونکو سره نښته وکړه چې غوښتل یې د حکومت ضد مظاهرو په دوهمې ورځ د استانبول ښار تقسیم میدان ته داخل شي. پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد له اوښکې بهونکي غاز او اوبو څخه کار واخیست. ځینو مظاهره کوونکو پر پولیسو د ډبرو ګوزارونه وکړل. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چهر اورز د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو محصلانو درسي احتساب کړي او وایي چې د خپلو معترضو استادانو ترڅنګ به ولاړ وي.
تازه کم خواهشات چې لري د لوړ زده کړو وزارت څخه حتی د رئیس جمهور څخه موږ وسرمنو او ترتله به وسره ولاړ یو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلان وایي چې تهران ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه یوازې پر رسنیو کې اورېدلې دي. ډېر افغان ماشومان د زده کړو پر ځای درانه کارونه کوي.
مجبوری راست کو تعلیم لو آلو ډوډۍ موډۍ آلو سر
مکتب می ته ما پورې ویل نور خوشی کوست.
او راپورونه خی چې تیر میاش سباندې زر تنه د عراق په شخړو کې وژل شوې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د کابل پوهنتون په ګډون په کابل کې د څو دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادانو او محصلانو نن درسي احتساب پیل کړ. دوی وایي چې په پوهنتونونو کې دي د دولت او ملي شورا لاسوهنې بندې شي. احتساب کوونکي د لوړو زده کړو د وزیر عبیدالله عبید د ګوښه کېدو غوښتنه هم کوي. دوی وروسته له هغې احتساب پیل کړ چې چارواکو د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د یو شمیر احتساب کونکو محصلانو غوښتنې ومنلې چې د یاد پوهنځي د رئیس او یو استاد ګوښه کېدل هم پکې شامل وو. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
د کابل او یو شمیر نورو دولتي پوهنتونونو لسګونه استادانو او محصلانو د درسي احتساب په پیلولو سره د لوړ زده کړو د وزیر عبیدالله عبید د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د شنبه پر ورځ په کابل پوهنتون کې و اعتراضي غونډه درلوده ادعا وکړه چې د پوهنتونونو په چارو کې حکومت او ملي شورا لاسوهنې کوي. احتساب کوونکو ویل تر څو چې د دوی غوښتنې منل سوې نه وي درسونو ته به نه ځي. دو تنو احتساب کوونکو محصلینو داسې ویل.
تازه کم خواهشات چې لري کم غوښتنې چې لري د لوړ زده کړو وزارت څخه حتی د رئیس جمهور څخه هغه موږ وسرمنو او ترتله به وسره ولاړ یو.
ای البته الف بای آغاز بسیج مردمی ما خواهد بود.
داز مونږ درټولیدو پیل ده. کچیرې زمونږ رښتینو غوښتنو ته عاقلانه او عادلانه جواب ورنکړل شي نو زمونږ د دې حرکت پایلو ته انتظار وباسي.
تاریخ ما را انتظار داشته باشه.
احتساب کوونکو په خپل پریکړه کې ویلي چې دولتي چارواکي باید د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو د رئیس فاروق عبدالله او یو استاد فیصل امین پاړه د شوې پریکړې لامل بخښنه وغواړي. په دې غونډه کې ښاغلی عبدالله ویل چې د لوړ زده کړو وزارت لخوا ورته د دندې د ځنډیدلو او د استاد فیصل امین د تبدیلې مکتوب ورسېدلی دی. تر دې مخکې د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو د پوهنځي یو شمېر محصلینو د نه خوړلو احتساب کړی وو او دغه احتساب وروسته له هغې مات سو چې چارواکو ورسره د دوی د غوښتنو د عملي کېدو ژمنه وکړه. د دوی له غوښتنو یوه هم د یادی پوهنځي د رئیس فاروق عبدالله او یو استاد فیصل امین ګوښه کېدل وو چې دوی پر تعصب تورن کړی وه. تر دې وروسته دوه ځله د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو د ټولنیز علومو د پوهنځي د رئیس په ملاتړ مظاهره وکړه. بلخوا د شنبه پر ورځ د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید یوې غونډې ته دا خبر رد کړه چې ګڼې د اجتماعي علومو پوهنځي د رئیس د لرې کېدو پرېکړه دې کړې وي.
از مدت یکونی ماهی که
له یوې نیمې میاشتې را په دې خوا چې یو شمېر محصلانو ځینې غوښتنې درلودې، په هیڅ وجه مې هغوی ته مثبت جواب نه دی ورکړی. دوی د پوهنځۍ د رئیس او استاد د لرې کېدو غوښتنه درلوده. ځینو رسنیو هم په خواشینۍ سره دا خبر په ناسمه توګه خپور کړ، او دا کار د دې سبب شو چې ځینو ته تشویش جوړ کړي.
تر دې مخکې د لوړو زده کړو وزارت یو اعلامیه خپره کړې وه او پر ټولو محصلانو غږ کړی و چې له مظاهرو لاس واخلي. کتونکي وایي چې یو شمېر سیاسي کړۍ او ډلې خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره په پوهنتونونو او نورو علمي مراکزو کې اختلافاتو ته لمن وهي. دوی وایي که چیرې وضعیت په همدې توګه دوام وکړي، نو دا به د لوړو زده کړو بهیر ټکنی کړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډېر ژر له آزادي راډیو
د افغانستان د سولې د عالی شورا مسولان وایي چې تهران ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه یوازې پر رسنیو کې اوریدلی دي. د ایران فارس خبری آژانس نن راپور ورکړ چې د مولا طیب آغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی تهران ته رسیدلی دی تر څو له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. تر اوسه ایرانیو چارواکو رسمن د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي او نه هم د افغانستان د حکومت چارواکو پرې تبصره کړې ده. احمد زبیر من په دې اړه د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو کمیټې له رئیس حبیب الله پوزی سره مرکه کړې ده.
د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله پوزی فارس خبری آژانس رپورټ ورکړی چې د طالبانو یو هیات چې په راس کې مولا طیب آغا دی، هغه تهران ته رسیدلی او د ایرانو چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
دا خبر لکه تاسو څنګه ستاسو ته رسیدلی ده، موږ هم دا خبر له مطبوعاتو او انټرنیټ نه اخیستی ده چې د طالبانو یو پلاوی د سید طیب آغا په مشرۍ باندې ایران ته رسیدلی ده. داسې رسمي او دقیق خبر موږ له دې نه علاوه نه لرو.
نو اوس که دغه هیات تللی وي او پخوا هم داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې طالبانو له ایران سره اړیکه ټینګه کړې ده، نو که دا هیات تللی وي دا یو مثبت ګام بولي او که منفي؟
نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان دغه راتلونکي دوه کاله تغیرات په دې ملک کې راتلونکي دي، او له 2014 نه وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه او خپل افغانستان ټول دا هڅه کوي چې د 2014 کال نه وروسته د افغانستان د سولې، د افغانستان د امنیت او د افغانستان د ټیکاو په حق نه ځان مطمئن کړي. نو داسې د ایران هم په دې حکله باندې دلچسپي لري چې د 2014 کال وروسته نه حالاتو باندې ځان خبر کړي، او بیا طالبان په دې موضوع کې مهم رول لري د افغانستان په راتلونکي مستقبل کې. له همدې امله موږ د سولې عالی شورا او د افغانستان ولس ټول د دې امیدواري لري چې د افغانستان حکومت، خلک او طالبان یې سولې ته ورسیږي، تر څو خدای مکړه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې جګړې دوام پیدا نه کړي او دلته یو سوله رامنځته شي چې د ټول افغاني ولس غوښتنه ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله پوزی و. احمد، د افغانستان د امن او سولې په راتلو کې د پاکستان رول ډیر مهم بلل کیږي. د امریکا یوې سیړنیزې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې وروستۍ نتیجې ته د رسیدو لپاره یو مهم لوبغاړی دی، او وی به په راپور کې سپارښتنه شوې ده چې که چېرته اسلام آباد په خپله خاوره کې له خوندي ځالو څخه د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي، باید اقتصادي امتیاز ورکړی شي. د دې راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د نوی امریکایي امنیت مرکز یا سی این ای ایس په نوم څیړونکو ادارې په خپل ریپورت کې ویلي دي دا اوس هم رښتیا ده چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې وروستۍ نتیجې ته د رسیدو لپاره مهم رول درلود او لري. دا اداره واشنگتن ته سپارښتنه کوي چې د دې وضعیت سره د چلند لپاره باید د مهمو مشرانو سره د فردي اړیکو له مخې کار ته دوام ورکړي، او همدارنګه افغانستان سره په پولو کې باید همکاري تنظیم شي چیرې چې ډیر کله د یو هیواد دښمن بل تاوړي. په دې راپور کې چې د باراک اوباما د ادارې دوه مهمو پخوانیو دفاعي چارواکو لخوا لیکل شوی، د پاکستان لپاره د هڅونکو امتیازونو د ورکړې غوښتنه شوې، لکه د آزاد سوداګرۍ تلون، د سیمه ییزې انرژۍ د سکتور لپاره مرسته، څو اسلام آباد له خپلې خاورې څخه د طالبانو بریدونه مهار کړي. د دې راپور په لیکوالو کې په افغانستان کې پخوانی امریکایي قومندان جنرال جان آلن، د پالیسۍ په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میچل فلورنووی او څیړونکی میچل اوهان لون شامل دي. راپور وایي په هر ګام کې باید دا شیان د افغان مشرانو سره په همغږۍ ترسره شي. د دې څېړنیز راپور په وینا د پاکستان سره د ژور اقتصادي شراکت هم امکان شته، لکه د آزاد تجارت تړون او یا د سیمه ییز انرژۍ په سکتور کې مرسته. دوی وایي که چیرې دا شیان ورکړل شي، پاکستان به په خپله خاوره کې د طالبانو د مهار کولو لپاره مؤثر او مهم ګامونه پورته کړي. دا راپور چې په شپاړس پاڼو کې د جمعې په ورځ خپور شوی، همداراز وایي په حقیقت کې د اجنډا ښایي د 2014 میلادي کال تر پایه پورې کومه بریا ونه لري، خو د اوږدې مودې لپاره سمه لاره ده. په راپور کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ ترینګلو اړیکو او بې باوریو ته اشاره شوې او وایي دا مرسته کوي چې پوښ ولې په پاکستان کې ځینې کسان ویره لري چې افغان حکومت به په ناسمه بڼه د هندوستان تر اغیز لاندې راشي، او په دې کې هم شک لري چې امریکا او متحدان به یې رښتیا هم د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمن پاتې شي. د راپور په وینا د همدې لپاره پاکستان د راتلونکي د تضمینولو په موخه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغان حکومت ځینی مخالف سیاسي ګوندونه ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه له ملي اجمانه په ګټې اخیستنې سره د خلکو له احساساتو سره دی لوبي ونه شي. جمهور رئیس کرزی تیره پنځشنبه ویلي وو غوره به وي چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یوې ملي اجماع له لارې 2-3 تنه کاندیدان ودرېږي. اخوا د افغان حکومت د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرداری ورکړی چې په دې انتخاباتو کې به هر راز درغلي د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. صفی الله ستنکزه په دې اړه ریپورت لري.
پراتلونکو کال کې د جمهوریت ریاست لپاره د رڼو انتخاباتو په خاطر د افغان حکومت له هڅو سره سره ځینې مخالف سیاسي ګوندونه اوس هم په دې برخه کې اندېښنې لري. د دغو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې د خلکو د ارادې په اساس شفافه او عادلانه انتخابات به د افغانستان اوسنۍ ستونزې له منځه یوسي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او د ملي ائتلاف د رهبرۍ د هیئت غړی محمد یونس قانوني خبرداري ورکوي چې د ملي اجماع د نوم په اخیستلو سره باید د خلکو له احساساتو سره لوبي ونه شي.
بحث داره چه ل اجماع از مون تعریف سره ای که اجماع پا دی معنوی چه از مون محترم حاکم تیم مشخص کاندیدان پا گوته کری او بیا لحاغوی سخه ده ملاتر لپار از مون خلکو تا بلنه ور کری. دا اجماع نده، دا د افغانستان د خلکو د ارادی اخیستل دی.
یک گرفتن ارادی مردم افغانستان هست.
خغلی قانونی د خبری هغې غونډې ته وکړي چې د جنرال داود داود او جنرال شاه جهان نوري د وژل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت د شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي تیره پنځشنبه د کلیو د پراختیایي شوراګانو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته دې د ملي اجماع له لارې 2-3 تنه ودرېږي.
بهتري خود بود که ما از طریق یک اجماع ملی مردم افغانستان
خبداوی چې مونږ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع له لارې یو دوه کاندیدان را وباسو. تاسو ټول په کلیو او خارونو کې په مشوره یو دوه درې کاندیدان را مخته
کړئ، یک دوسیه کاندید بیرو بکشین.
خغلی کرزی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به هرو مرو کیږي، خو داسې ښکاري چې د افغان چارواکو د غژمنو تر اوسه هم د افغان حکومت د سیاسي مخالفو ګوندونو د مشرانو قناعت نه دی ترلاسه کړی. یادې غونډې ته په وینا کې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې ستونزه جوړه نه کړي او پرېږدي چې انتخابات له درغلیو پرته وشي.
بیا هم د افغانستان موجوده ادارې ته وینا کوم، مهرباني وکړئ بحران رامنځته نه کړئ. د انتخاباتو بدیل هیڅ کومه بهانه نشي کېدی. ټول د ژمنه وکړي چې اجازه به نه ورکوو چې په انتخابات کې درغلي وسي، او پرې به نه ږدو چې هغه پراخې درغلۍ تکرار سي چې په تېرو انتخاباتو کې زموږ خلکو ولیدلې.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 10 میاشتې پاتې دي. د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دغو انتخاباتو کې په پراخه کچه په خپل ګډون سره د خپل هیواد په برخلیک ټاکلو کې ونډه واخلي. صفی الله ستنګزی، ازادۍ رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
نن په پاکستان کې یو نوی جمهوری حکومت ته د 50 کلونو لپاره واک په رسمي توګه وسپارل شو. لګروسته په دې اړه په رواني خبري مجلې کې تفصیل اوري. خو اوس دا چې د کار البته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې لشپږ میلیونو څخه زیات ماشومان په افغانستان کې درانه یا شاقه کارونه کوي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډې کې په کابل کې وکړه. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. مرزیه احمدزی او په دې اړه نور معلومات.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او وایي په هیواد کې لا هم شپږ میلیونه ماشومان له تعلیمه بې برخې او په شقه کارونو مصروف دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی وویل د هیواد له 14 میلیونو ماشومانو څخه دغه شپږ میلیونه جدي حمایت او ساتنې ته اړتیا لري.
افراد آسیب پذیر
کومي سرویګان چې موږ تر سره کړی په هغه کې خودل شوې چې هغه ماشومان چې په ناوړه وضعیت کې دي د هغه شمیر شپږ میلیونه تر رسیدي. زده کړو ته هم لاسرسی نه لري او د هیواد په مختلفو برخو کې په شاقه کارونو باندې بوخت دي چې له شپږو نیولې تر 18 کلنۍ پورې عمر لري.
میرمن افضلی چې د شنبې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل په 1990 کال کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي شاوخوا 2000 قضایي دوسیې څېړل شوي. غونډې ته د جمهوري ریاست د دویم مرستیال کریم خلیلي پیغام هم ولوستل شو. په پیغام کې له ماشومانو څخه په جګړه کې کار اخیستل، جنسي تیری، شاقه کارونو ته مجبورېدل او له زده کړې بې برخې پاتې کېدل هغه ستونزې بلل شوي چې په هیواد کې یو شمېر ماشومان ورسره خدي. اخوا بیا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د ماشومانو په وضعیت باندې خوشنۍ څرګندوي او وایي چې د ماشومانو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ د برخې مسول نجیب الله ببرگزی خبریالانو ته وویل په وروستیو کې په افغانستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوي.
داسې اټکلونه گزارشونه داسې ښیي چې د تیر کال د نویم او د یو نویم کلونو په پرتله د مانو د تجاوز او د کډ جنسي استفادې د پیښې زیات شوې دي. تاسو پوهیږئ چې د معتادو ماشومانو وضعیت په افغانستان کې د نگرانۍ وړ دی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 9 میلیونه ماشومان ښوونځي ته ځي او 4000 کوچنیان وړکتونونو ته ځي. 2400 تنه ماشومان روزنتونونو کې شپې او ورځې تیروي او 2150 بېبزاعته ماشومان د ملاتړ د شبکو لخوا ساتل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي تل په هیواد کې د ماشومانو د ژوند د لاښوالي په هدف د فرصتونو او پرمختیا په اړه خبرې کوي، خو د ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان دا رقم ډیر لوړ بولي چې د چارواکو په وینا شپږ میلیونه افغان ماشومان لا هم په شاقه کارونو بوخت او له زده کړې بې برخې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه پلان شن کړی دی کوم چې له مخې غوښتل د کونړ والی ووژني. دوی ادعا کوي چې د پاکستان استخباراتي شبکې ایسای غوښتل چې د کونړ په والی باندې حمله وشي خو پولیسو یې پلان شن کړ. روحله انوري په اړه معلومات راټول کړي.
د کونړ امنیتي مسولین وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه پلان شن کړی چې د کوم لمخې غوښتل د کونړ والی لمنځه یوسي. دوی وایي د برید کوونکو څخه یو میل لونداز هم ترلاسه کړی دی. د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویل د پاکستان استخباراتي شبکې ISI غوښتل چې د کونړ والی سید فضل الله وحیدی لمنځه یوسي خو پولیسو یې پلان شن کړ.
روی سلفیان مربوط القاعده میشن، اینا خواستن که یک لواندازه از سوالی خاص کنند.
د افغانستان د خلکو دښمنانو چې سلفي ډله ده د القاعده پوری تړاو لري غوښتلې چې د کونړ د والی په موټر برید وکړي. د دې لپاره له خاص کونړ ولسوالۍ څخه یو میل لونداز د نورګل ولسوالۍ ته چې کومه د اسدآباد او جلال آباد په لویه لاره پرته ده انتقال کړي، خو په لاره کې ورته ملي پولیسو کمین نیولې و او لونداز یې ترې ترلاسه کړی دی. اوس هم وسلوال مخالفین هڅه کوي چې چی امنیت ګډوډ او د دولت مهم کسان لمنځه یوسی. هغه وای له کمین څخه د وسلې انتقالونکي تښتیدلی او هڅه کوي چې د تورته نور کمینونه هم ایجاد او د پیښو مخه ونیسي. ښاغلی سیدخیل وویل دې وړاندې یې د څلور میله وسلې سره درې تنه پاکستانی وسلوال طالبان نیولي چې اوس یې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
چهار مثالای دیگه پاکستانی را که شما میبینید توسط سه نفر است ایده دزگیر گرن که عاملی نشبه سارم حولی تسلیم داده شده سلاحش برای ماست.
دغه څلور میله پاکستانی وسله چې تاسو یې وینئ د دریو تنو پاکستانیو څخه مو نیولې وسله موږ سره ده او نیول شوي کسان مو څارنوالۍ ته سپارلي دي. تېره اونۍ هم د کونړ پولیسو په یو کانتینر لرونکي موټر کې په لسګونو میله وسله نیولې وه چې کومه په غیر قانوني ډول کابل ته انتقالېدله.
روحله انوری و او سمله پاکستان راپور لرو. نن په پاکستان کې یو نوی جمهوری حکومت ته د 15 کلونو لپاره واک په رسمي توګه وسپارل شو. د بلوچستان اسمبلی له 15 شپیتو تنو وکیلانو څخه 15 تنو وکیلانو لوړه وکړه. دا ځل د پښتنو ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په ایالتي حکومت کې شامل دی. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په اړه له کوټې څخه ریپورت راکوي.
د بلوچستان د ایالتي اسمبلی د لسمې دورې لپاره د بریالیو وکیلانو د لوړې اخیستنې غونډه د شنبې په مازدیګر وسوه چې د اسمبلی له 15 شپېتو څوکیو څخه 15 تنو د راتلونکو 15 کلونو لپاره لوړه وکړه. د اسمبلی پخواني رئیس یاویان سید متی الله آغا چې دا ځل په انتخاباتو کې ناکامه سوی نویو بریالیو کاندیدانو ته د پاکستان په رسمي ژبه اردو باندې لوړه ورکړه او د ملتپالو ګوندونو وکیلانو په خپلو قومي ژبو پښتو براهوي او بلوچي کې سوګند وکړ.
حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصیت سے
په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند 300 وکیلانو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند 400 وکیلانو، د نېشنل ګوند 1200 وکیلانو، د جمعیت علما اسلام ګوند 8 تنو وکیلانو، د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند 50 وکیلانو، د عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې او مجلس وحدت المسلمین یو وکیل ګډون کړی وو. بلوچستان نېشنل ګوند تور لګوي چې په انتخاباتو کې ورسره درغلی شوی دی او د ګوند ډېر کاندیدان یې په لوی لاس ناکام کړای شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د ګوند یو بل کاندید ایالتي اسمبلی ته او یو کاندید مرکزی پارلمان ته بریالی شوی وو. خو دوی نن له مرکزی پارلمان او د بلوچستان د ایالتي پارلمان د لوړې اخیستنې له مراسمو بایکاټ اعلان کړی وو. د یکشنبې په ورځ د ګوند خصوصي غونډه رابللې او په هغه کې به پریکړه کوي چې په نوي حکومت کې برخه اخلي که نه. همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون د یوې څوکۍ پر سر د ټاکنو نتایج ځنډولې. پر یوې څوکۍ باندې د بریالی شوي کاندید ډګری محکمې جالی بللې او د جلمکسي سیمې د یو آزاد کاندید تر وژنې وروسته په هغه سیمه کې هم انتخابات نه دي شوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د اعلی وزیر انتخاب به د جون پر 8 نیټه کیږي. ټاکل شوی ده چې د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوڅ او د مسلم لیگ نواز ګوند له دوو مشرانو سردار ثناءالله زهري او نوابزاده جنګیز مری څخه به یو د بلوچستان د اعلی وزیر په توګه وټاکل سي. دا لانه د څرګنده چې راتلونکی اعلی وزیر به څوک وي. خو په بلوچستان کې به د مسلم لیگ نواز ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ګډ ائتلافي حکومت جوړیږي.
خبري مجله اوري.
په عراق کې تیره میاشت د ناامنیو په پیښو کې تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې پر پیلېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د رویټرز په حواله جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
وروسته له هغې چې په 2016 او 2009 میلادي کلونو کې د عراق فرقوي شخړې پیل سوې، تیره می میاشت تر ټولو خونړۍ ګڼل سوې چې په نتیجه کې د ناامنیو له کبله تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د شنبې په ورځ اندېښنه څرګنده کړه چې عراق شایي په کورنۍ جګړه کې ښکېل سي. په بغداد کې د ملګرو ملتونو استازي مارتین کوبلر په یوه اعلامیه کې وویل د تېرې میاشتې د تلفاتو خوشنوونکي ارقام دي. د عراق سیاسي مشرتابه باید د نه زغم وړ وینې تویدنې د مخنیوي لپاره چټک اقدام وکړي. په تېرو دوو میاشتو کې په عراق کې نږدې 2000 کسان وژل سوي. دا په داسې حال کې ده چې القاعده ډله او سختریزي سنیان چې د ګاونډي هیواد سوریې د سنیانو پر رهبری پاتسونوال یې هم لاتړ کوي او د عراق مخالف سنیان هم ورسره یو لاس دي. هڅه کوي هغه شخړه تازه کړي چې په 2016 او 2009 میلادي کلونو کې په زرګونو کسان وژلي وه. همدا تېر اونۍ هم ګڼو بمی چاودنو د عراق د مرکز بغداد، شیعه او سنی میشتې سیمې وځپلې. لږ تر لږه اویا کسان د دوشنبې او 25 نور د پنجشنبې په ورځ ووژل سول. دغه تازه مرګ ژوبله په عراق کې د شیعګانو په رهبرۍ د حکومت او د اقلیت سنیانو ترمنځ کړکیچ څرګندوي. د عراق پوځ په اپریل میاشت کې په الحویجه شارګوټی کې د سنیانو پر یو کمپ حمله وکړه چې په تاوتریخوالي ووښته او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نتیجه کې هغه میاشت تر اوه سوه زیات کسان ووژل سول.
شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. د ازادي راډیو وروستۍ نننۍ خبري مجله جاوید